رادیو آزادی را اجمل آن میزبانی میکند. اجمل خوش آمدین به استودیو.
دیر از زیاد هم مننه سید سمی عباس قدرمان دوستان وقت به افغانستان که در سحر اتا بچه شوی. دا ناتو سرمنشی ان سلطنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استازي سره د لیدو پر مهال ویلي چې دا سازمان او متحدان د سولې د هر ډول توافق ملاتړ کوي. په روانه خبرونه کې مو دا د سر موضوع ده. سیمې ته د زلمی خلیلزاد په وروستي سفر چې له بروکسل وروسته ټاکل شوی ده مسکو ته ولاړ شي رپورټ لرو. همدارنګه به مرکه ولرو او د وایس وردک سره او دا موضوع به ورسره وڅېړو. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونه ده. دا افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ هغه ادعاوې رد کړې چې ګواګي د پولیسو ځانګړو ځواکونو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ډیجیټلي نتایجو د جمبندۍ او ارزونې د مرکز مهرو لاکمات کړی دی. دا غزنی ولایت چارواکی وایي چې د اندړو ولسوالۍ په مربوطاتو کې 9 تنه طالبان په زهرو وشل شوي دي. او د فرانسې ولسمشر خپل روسي سیال ته ویلي چې هیواد د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند تمدید غوښتونکی دی. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې د افغانستان په اړه، دا افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ هغه ادعاوې رد کړې چې ګواګي د پولیسو ځانګړو ځواکونو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ډیجیټلي نتایجو د جمبندۍ او ارزونې مرکز یا ډیجیټل سنټر مهر لاکمات کړی او ورننوتی. ښاغلی ننګ پرون وخت ازادي رډیو ته دغه ادعا بیا اساس وبلله او ویل چې یو قفل هم نه دی مات شوی.
د بولو بکسونو او همدارنګا د دغه ځای قلفونه کاملا د ناظرینو سره شته او مناظرینو سره دا تر اوسه پورې هیڅ نو قلف تر اوسه د اخلاص شوی. موږ ټول کارونه د طرزالعملونو قوانینو مطابق منتصره کوو. هیڅ نو داسې څه نه دي شوي چې هغه د باعث د خلکو د تشویش وګرځي.
دا عبدالله عبدالله په مشهي د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې دا وکړه چې دا قلفونه مات شوي. دغه ټیم مشر علي احمد عثماني وویل چې په دې کار کې د ځنګړي ټاکنیز ټیم کسان شامل و خو د چا نوم یې نه دی اخیستی. عثماني د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د مشر حبیب الرحمن ننګ د دندې د ځنډیدو غوښتنه هم وکړه، خو ننګ تیر ماښام ازادي رډیو ته وویل چې دا ټیم د دندې د ځنډیدو صلاحیت نه لري. د کورنیو چارو وزارت هم دا ادعا په کلکه رد کړې چې ګوندې افغان امنیتي ځواکونه دې د قلفونو په ماتولو کې لاس ولري. دا غزنی ولایت چارواکی وایي د اندړو ولسوالۍ په مربوطاتو کې 9 تنه طالبان په زهرو وشل شوي. د غزنی د والی ویان عارف نوري تیر ماښام ازادي رډیو ته وویل چې دا کسان د وسلوالو طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په نتیجه کې مسموم شوي دي. علي نوري وایي د دوی ترمنځ خپل منځي اختلافات دي چې د وسلوالو نښتو تر څنګ کله کله چې فرصت پیدا کړي نو د یو بل په ډلو کې د نفوذي کسان لري او د افراد مسمومي. ظاهرا دغه وسلوال د مولوي اسماعیل د ډلې اړوند کسان دي چې د کوټې د شورا یو مهم غړی دی. خبره په دې ولایت کې د مولوي اسماعیل او د طالبانو د سری قطعي غړو ترمنځ اختلافات شته چې کله ناکله په خپلو کې په وسلوالو شخړو بدلیږي. دا دوهم ځل دی چې په غزنی کې وسلوال طالبان په زهرو وشل کیږي. د غزنی د والي د ویان د معلوماتو له مخې شاوخوا څلور میاشتې د مخه هم په همدې اندړو ولسوالۍ کې طالبانو ته په اوبو کې زهر ورکړل شوي وو چې 15 تنه یې مړه شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان ولسمشر نن له جاپاني چارواکو سره ګوري. د ارګ د یوې خبرپاڼې له مخې ولسمشر اشرف غني د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته د جاپان پلازمېنې توکیو ته رسیدلی او ټاکل شوی چې نن د جاپان د نوي امپراتور د تاج خودلو په مراسمو کې ګډون وکړي. په اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې ولسمشر غني او جاپاني چارواکو ترمنځ خبرې پر کومو مسایلو متمرکز شوي. جاپان په تیرو 3 کلونو کې څه باندې 1 میلیارد او 200 میلیونه ډالر له افغانستان سره مرسته کړې. دا فرانسې ولسمشر خپل روسي سیال ته ویلي چې هیوادی د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند د غزیدو غوښتونکی دی. د فرانسې د ولسمشر ماڼۍ ویلي ایمانویل مکرون د اکتوبر په 21مه د ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړې او له ډیپلوماټیکو لارو یې د سوریې په شمال کې د اوربند د غزیدو او د کړکیچ د پای ته رسیدو پر ارزښت ټینګار وکړ. د ترکیه د موافقې لمخه نن ماخام په سوریه کې د کورز واکونو په وړاندې د ترکیه د عملیاتو توقف یا اوربن پای ته رسیدي. ترکیه خبرداري ورکړې چې د اکتوبر د 22 تر ضرب الاجل وروسته به پر هر هغه کورد سرتیری برید وکړي چې په اخوندي زون کې پاتې شوی وي. تمه ده د روسیې او ترکیه ولسمشران ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن د روسیې په سوچي ښار کې سره وګوري. دا لبنان کابینه د اصلاحاتو یو بسته تصویب کړ چې په نتیجه کې د دې هیواد اقتصادي بحران پای ته ورسیږي. د لبنان صدر اعظم سعد حریری د دوشنبه په ماخام په یو ټلویزیونی وینا کې ویل چې دا اصلاحات تر 27000 بلجل وروسته تصویب شول. حریری په دې تازه اقدام کې د چارواکو او د پارلمان د استادو د امتیازونو د کمیدو خبره هم وکړه.
خفت 50% من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب.
دی وایي د وسنیو او پخوانیو ټولو استازو او وزیرانو معاشونه 50% کمیږي. د بیا رغونې او پراختیا د کمیټې بودیجه چې په جنوب کې د بیا ځای شو لپاره کار کوي 20% کمیږي. لبنان په وروستیو څو ورځو کې د پراخو حکومت ضد مظاهرو شاهد و چې په څو وروستیو لسیزو کې ساره نه ولیدل شوه. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د نوې حکومت د جوړېدو لپاره خپلې هڅې غزوی دا کار روس تلاغی کیږي چې مولید د دې هیواد تر پارلماني انتخاباتو وروسته د ائتلاف په جوړیدو کې ناکام شو. نتنیاهو چې د خیار خیلی کود ګون مشر دی ویلي چې د نوې حکومت د جوړیدو وخت د دې هیواد ولسمشر ریوین ریلوین ته بیرته سپاري. ریلوین ویلي چې د اوستبیل ابلو سیاسي ګوندونو سره سلام مشورې وکړي سو ورته وایي چې په پام کې لري دا دنده د نتنیاهو هم د سیال او د مرکزی شین او سپین ګوند مشر بینی کانس ته وسپاري. د اسرائیل د ولسمشرۍ تر دې اعلان د مخه نوموړي روانه اونۍ 2 ځله له بنیامین نتنیاهو او بینی کانس سره ولیدل. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. خبرونه مو اوریدل. تفصیلي ازموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. دا د خبرونه زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته چې یو کلتوري او فرهنګي مجله ده څنګه شوې ده. خو په سر کې څو ریپورټونه او مطالب لرو. د ناټو سرمنشي ین سلطنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره د لیدو پر مهال ویلي چې دا سازمان او متحدان د سولې د هر ډول توافق ملاتړ کوي. زلمی خلیلزاد چې د دوشنبه په ورځ بروکسل کې وو هلته د ناټو له عمومي منشي سره وکتل. ټاکل شوی خغلی خلیلزاد مسکو ته هم سفر وکړي او د افغانستان د سولې په اړه د روسیې او چین له استازو سره وکړي. فرایوا ظاهر موضوع تعقیب کړي او په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفرونو او لیدنو نوې لړۍ له دوشنبه پیل شوه. نوموړی د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې بروکسل ته ورسید او هلته یې د ناټو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره خبرې وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په همدې ورځ یې له ښاغلي خلیلزاد سره ولیدل. د ناټو سرمنشي لیکلي چې ناټو او شریکان به د افغانستان ملاتړ او د سولې د توافق لپاره شرایطو ته ژمن پاتې سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ یو اعلامیه خبره کړې چې وایي زلمی خلیلزاد به تر بروکسل وروسته فرانسې او روسیې ته هم لاړ سي. اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی خلیلزاد به په بروکسل او پاریس کې د اروپایي ټولنې، ناټو او ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان سولې ته د رسیدو لپاره د تر ټولو ښې او چټکې لارې پر موندلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارز وایي خلیلزاد به په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې او چین له استازو سره پر هغو ګډو ګټو خبرې وکړي چې په افغانستان کې جګړې ختمولای شي. د زلمی خلیلزاد سفر د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې پیل شوی دی. ټاکل شوی بروکسل د همدې اونۍ د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د دې غونډې کوربه وي. د پنجشنبه په غونډه کې به پر افغانستان بحث وشي. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر کابل ته د سفر پر مهال د دوشنبه په ورځ وویل چې د کابل د سفر جزئیات به په بروکسل کې د ناټو متحدینو سره شریک کړي. دوی وایي د همدې اونۍ په پای کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته ځم. افغانستان به د خبرو د اجنډا یو برخه وي. تمه لرم د خپلو سترګو لیدلی حال هلته له خپلو متحدانو سره شریک کړم او په دې مهم ماموریت کې خپل دوامدار ملاتړ وښیم. د امریکا دفاع وزیر د یکشنبه په ورځ افغانستان ته تللی او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې هیواد د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستانو او همدارزې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له قمندانانو سره ولیدل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي خبرې لغوه او پر طالبانو یې د خپلو بریدونو ډیروالی اعلان کړ. ولسمشر ټرمپ دوه ورځې وروسته له هغه دا خبرې لغوه کړې چې د سنبلې یا وږي پر 14 د کابل په ششترک سیمه کې یو برید د یوه امریکایي سرتیر په ګډون 12 کسان وژل. طالبانو څو ځلې د دې خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه کړې ده، خو امریکا تر اوسه په دې اړه چمتووالی نه ده ښودلی. اوس د هڅو په یوې تازه لړۍ کې په مسکو کې د روسیې او چین له استازو سره د زلمي خلیلزاد لیدو په اړه پوښتنې راپورته شوي دي. د امریکا متحده ایالات له دغو هیوادونو سره نسبتا کړکېچنې اړیکې لري، خو خلیلزاد په وار وار د چین او روسیې له استازو سره لیدلی دی او داسې ښکاري چې دواړه هیوادونه د افغانستان په اړه د امریکا سره همغږي دي او په دې هیواد کې د جګړې د ختمېدو ملاتړ کوي.
و هم اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون په بروکسل کې و. هلته یې د ناټو له عمومي منشي سره کتلي او دا هم ویل شوي دي چې نوموړی به مسکو ته لاړ شي. هلته به له روسیې او چینایي استازو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالب استازو ترمنځ له څو پړاو خبرو وروسته په کابل کې د وسلوالو طالبانو یو حمله د دې سبب شو چې ولسمشر ترامپ له طالبانو سره د سولې دغه بهیر وسنډي، خو له هغې را وروسته د زلمی خلیلزاد وروستۍ هڅې او وروستي سفرونه آیا په دې معنا دي چې د سولې دغه بهیر بیا پیل شوی او یا په نږدې راتلونکي کې یو بیا دا توقع کیدای شي چې ښاغلی خلیلزاد به بیا د وسلوالو طالبانو له استازو سره مخامخ لیده کاته پیل کړي؟ دا او د افغانستان د انتخاباتو په تړاو مسایل مې په یو مرکه کې د امریکا د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو د استاد ډاکټر احمد وایس وردک سره شریک کړل. له ښاغلي وردک مې په سر کې وپوښتل چې آیا د خلیلزاد له وروستیو سفرونو دا ویلی شو چې د سولې لپاره د امریکا یا د امریکا هغه هڅې چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ وي بیا پیل شوي؟
زلمی خلیلزاد بروکسل ته تللی دی او بیا همدغسې پاریس ته بودي او بیا به مسکو ته ځي. هلته به د روسیې او د چین د استازو سره به خبرې کوي او له دې نه مخکې پاکستان ته تللی و، هلته یې له طالبانو سره لیدلی دي. نو د سولې پروسه تقریبا د ستاسو خبره سمه ده چې نه ده درېدلې او بیرته په همدې امریکا په همبه بیرته په همدې درشل کې ده چې بیرته څنګه د سولې پروسه شروع کړي او د که چېرته ترامپ په خپل ټویټ باندې د سولې پروسه درولې ده، د ټیټې سوې ډیپلوماسي او د ټیټې سوې مذاکرات نه دي درېدلي، دغه به دوام کوي.
وایس وردک دا راته وایي چې تاسو اټکل کوئ چې په نږدې راتلونکي کې به یو بیا د خلیلزاد او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ترمنځ مستقیمې خبرې هغه چې په کوم ځای کې پای ته رسېدلې یا درېدلې وي له هغې ځای بیرته پیل شي؟
او بلو امیدم دغه شی دی. فعلا خو ټول همدې ته منتظر دي چې د افغانستان د انتخاباتو نتیجه څه شی کېږي او تاسو که د امریکې د دفاع وزیر سفر ته وګوره، د نانسی پلوسی سفر ته وګوره، ټولو همدغه امید څرګند کړی دی چې یو پراخ بنسټه حکومت دې تشکیل شي. مهمه دا نه ده چې څوک ګټي، دا که ډاکټر عبدالله ګټي او که ولسمشر اشرف غنی بیرته ګټي انتخابات، خو باید یو پراخ بنسټه حکومت را تشکیل شي.
پراخ بنسټه حکومت نه وبخښه، ما غوښتل د تاسو نه همدا وپوښتم چې په وروستیو کې امریکایي چارواکو په ځانګړې توګه لوړ پوړو امریکایي چارواکو د امریکا د کانګرس مشره نانسی پلوسی همدارنګه د امریکا د دفاع وزیر اسپر دوی کابل ته تللي دي. هغه هم په داسې حالاتو کې تللي چې یوې خواته د سولې مسله ده او له بلې خوا نه په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدلو نتایجو مسله ده. سوله او انتخابات او سیمې ته د امریکایي چارواکو دا سفرونه یو بل سره ارتباط لري؟
بالکل ارتباط لري. بلو د ما په نظر امریکا غواړي چې دا ځل حکومت باید ویشلی نه وي، پاشلی نه وي، بلکې یو متحد حکومت جوړ وي. لکه پخوا چې د طالبانو سره به کله د سیاسي نوبیل مذاکرات کول او حکومت به غوښتل چې د حکومت تر چتر لاندې مذاکرات وشي، دغه مشکلات به بیرته دوی نه غواړي چې تکرار شي. نو دغه دغه سی او پراخ بنسټه حکومت غواړي چې تشکیل شي. هر څوک چې ګټي باید دغه ټول سیاسيون د حکومت تر چت لاندې راولي. چې
ما غوښتل تاسو نه وایس وردک دا او پوښتم چې د پراخ بنسټ حکومت نه چې تاسو وایي چې ښایي امریکایي چارواکي پیټنګار ولري، مو خدسه د آیا د انتخاباتو نتایجو ته به درناوی نه کیږي که نه؟ له ګټونکي کاندید سره به دوی کار کوي، هغه کار څوک کوي چې په خپل حکومت